دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسما خپل کار پیل کړ. نور ریپورټونه لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجی صفای دروري
د هم د مهمه خبرونو سره ټکی د فاریاب په ځانمرګې برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل: د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې، که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مون کوشش دا کوو چې اعتماد سازی منځته شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي، کېدای شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقمندي ښودله چې موږ حاضر یو چې دویم کانفرنس دې په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو رسمي خبرې اترې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسما خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر و، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانیږي خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمدی نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې شپږ 50 علني غونډې درلودې، 8 قوانین تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تېره ورځ 14 لږته لږه 19 تنه وژلې دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وسو چې 18 تنه پکښې وژل سوه او 43 نور ټپیان سوه. د پولیسو او روغتیایي چارو د مسؤولانو په وینا د دې پېښې اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یوه برید کې لږته لږه 2 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د عراق په مرکزي ښار تارمیه کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی، ځانوژونکي برید شپږ عسکر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چاودنې د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یو شی میشت شار کې وژل دي او شپږ تنه هم د دې چاودنې ټپیان دي. تر څو کې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو پر حکومتي ځواکونو او شیعو باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکی چارواکي وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل سوي دي. د ترکیې ټلویزیون د سانلیرفا سیمې ته د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومې شارګوټي کې په یوه ځانوژونکي برید کې او بخشی دو دیرشتنه واجزو. ده ترکی صدرازم احمد داوودغلو ده جولای ده شلمی نیتی هاگ برید ده اسلامی دولت دلی یادایش کار بلالی دی. ده دلی ده سوریه سر ده پولی ها خواته لکردی زواکو نصر جنگیجه. داوودغلو ده غراز ویلی ده کابینه پنانانه گونده که با ده ترکیه و سوریه ترمن سرحد پر لادیرو امنیتی تدابیرو بحثوسی. بلخوا د سایبریا په ختیځ کې د کراسنویارسک په سیمه کې د یوه بسته چپه کېدو په پیښه کې نن لږ تر لږه یوولس تنه مړه سوه. په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل یوولس تنه مړه سوي او تر اوسه د 2 تنو د ټپي کېدو خبر لرو، خو دا معلومات شایي بدل سي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا پیښه د بیکال پر لویه لار رامنځته سوه او په بس کې 50 تنه مسافر سپاره وه. یوه غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لس باندې شلو کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړی چې په مسکو کې د دې ادارې څانګه وتړي، ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په لپسې حضور غوښتونکي نه دي. دغې موسسې له 1990 کال راهیسې په روسیه کې لوړو زده کړو او بشري حقونو په برخه کې څه باندې 170 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د جولای پر 1 یعنې پرون د روسیې د عدلیې وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته یې خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرنۍ جاسوسانو په سترګو ورته ګوري. په دې کې یو هم د مکارتر موسسه ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې لا هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کېږي. ولسمشر اوباما خپلو متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي. د وی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګ ته د اسرائیل په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغو چې هغه بېګونه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپل کورو ته ستانه نه کړو قرار نه سو. ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي، سعید عبیدیانی، امیر حکمتي، د پوست پخوانی ډاکټر باید آزاد سي، ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لار پرانیزي. وروستی خبر دا چې په بریتانیا کې د قرآن کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانۍ دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغې قدمت ته د چاپ نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوي دي. باور دادی چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغو وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د سوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي.
دا غړي بزوارو ټاکنیز ټولو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
افغانستان د ناکراریو کور دی. دلته ډزې اورېدل کېږي، خو د خوښۍ په موقع ډزې
دا نو هغه څه دی چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکاو د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سې دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سې دغه هلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلمه.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. پرې یو مفصل ریپورت لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریاو وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې خوري. په دې اړه د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر راتلونکو څو اونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونه پروگرام هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پورس په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپله دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو تر ژمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیرې 13 کلنې 14 کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړې مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایي ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
کوشش کردیم که با سرعت لازم
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ډیر لږ غړي لري چې شاه سلطان عاکفي رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تادمی چیاموتو یې غړی دی. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رایې ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تادمی چیاموتو وایي یونما د دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشمې په ورځ له حکومت ته وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر ذکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې کچیرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اراده کړي او همدارنګه کچیرې دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار له سوغړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 تنه کسانو ته مرګ شو بل اوختي. د کندوز عامه روغتیا چارواکي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وشل شوې دي او 202 تنه نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه هغه کسان جوړوي چې یا په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل آریان له کندوز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په درېیمه ورځ 168 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 268 اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله وو او 1 تنې د ترافیکي پیښې له کبله. او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وي چې د بې احتیاطۍ او د دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه او د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلې. په لاسو کې مې څه دغه مرمۍ راغی، په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې څه دغه هلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه، خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم چې دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه، چې دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:20 ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوې دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډېر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې سترې محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بارانیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلي مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو سترې محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي. یعنی چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي، دا د پورته محکمې صلاحیت دی، نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی یې د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 6 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې په هکله عدالت پلی نه شي، دوی به پراخ لاریونونه وکړي.
محکمې اوله مدلانه نبود، دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه لاغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجازات شي. موږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. اوویشت کلنه فرخنده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغسې چې لازمه ده عدالت تامین نه شي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د وروستي حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سمپلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر درې او پرله پسې بریاوو وروسته امان او هانګ کانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه؟ دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کاسنه نه ورلاندې تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان دغو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره یې ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورښت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونه شو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودن خو هیره دې نه وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي او تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یې وکړ او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالۍ لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل په لوبډله کې بدلون راغلی و او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورپسې چې حمید حسن تاسو ولیدل ټپي ونه شو کولی په لوبه کې برخه واخلي او همداشانې هغه لوبه کې بیا نوروز منګل په تېر دوه لوبو کې پرفارمنس یا نتیجه ښه نه وه، په ترمن جاوید احمدي راوستل شو. دغه بدلونونه چې راغلي دا بدلونونه کوچ یا لوبډل مشر په خپلو مشورو چې سره کړي وو دغه بدلونونه راغلي ول. تاسو
بلې په دغه وروستۍ لوبه کې چې تېره ورځ تر سره شوه ویل کېږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډېر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ اچونې په برخه کې آخري آور چې کم ډېر اساس او د سرنوشت ټاکونکي آور و دا باید د سیو چات ورکول شوی و چې ښه لوبه ولې وای دغه آور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وای. په دغه برخه کې ستاسې نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټنګ ښه وشو، هدف یې دومره بد هدف نه و، خو په توپ اچونه کې زموږ توپ اچونه لاین یو څه هغه پورې غلط وکارول شي، یعنې وروستي اور لپاره موږ ونه شو کولی چې فاسټ بالر له ځان سره ولرو. زموږ فاسټ بالر په وروستي اور کې ویلې انشاءالله چې د لوبې ګټل چانس زموږ ډېر زیات و. شپاړس منډې هم ډېرې منډې دي، خو دا چې بیټسمین ودرېد او تاسو ولیدل چې هغوی ته یو چانس هم پیدا شو، یو دوه فل فاسټ بالونه ورانل، نو همدا وجه وه چې بالاخره هغوی هغه هدف پوره کړ. د مستر لنګ پاتله مو هم وویل چې شاپور ترام نه په فایل نه کې تو په بیا د لارې سره ورته شوې، همدا وجه وه چې ونه شو کولی چې هغه هدف وژغوري او زیمبابوې د هانګ کانګ لپاره یو ښه چانس او هدف ترلاسه کړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه وتک صاحب، هغه دا چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا دا خو لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او روزونکي داسې مدیریت ولري چې بیا داسې اشتباهګانې تکرار نه شي؟
دا واز نو مچ د مدیریت غلطی نه وي اوس یو خلو ګره جوړ شوی تبنات هم ورته برابر شوی ولول هم خو ولول لوبي هم خو ورته او نور خطرته والے در لوګر یو وخت دا مو وو چې دا نو افغانستان به لګره خو په دنو په لوګوالي کې لوګاری ول او لوګوانو لوب کوله او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري نو منلو په ډیر ځخ خو او ټول دا نظر وي چې خطر یې راته غوړي په لوګل کې نو چې یو خاطر موږ وایي چې درې لوګو ته خطر یې راته وبله خو چې دا یو لوګو په لوګي وایي چې څنګه دې مدیریت څنګه وایي دا لوګوان څنګه دا به بیل خبره ده او زه تر دې وایم چې کرکټ د لوګو دا بعض وخت تر کې بعض وخت بل کې خو تر دې زموږ په لوګل کې مثبت تغیرات دي چې یو سمتواله لیدل کېږي دا ټول هغه څه دي چې د مدیریت لپاره ورته برابرېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوه ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګنداوه سموګه ګلاساده رادیو ناوړی یو ورور په راستولي اس ام اس کې شرافت په نوم د کونړ نه ویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانیستو خوشاله یو خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپېلې کمیسون ووسی او سم وخت دونیمی بجی کی دن کی دی فریبا ظاهر پا سٹوڈیو کی دادا افغانستان او نړۍ دا مهم خبر مسر ټکی تری ورو
د فاریا په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لسته نو جلسې او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی شوډلې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لشتل جنو نستنه وژلې دي مکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقاله په امریکا کې د یو لسباندي شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي او په بریتانیا کې د قرآن کریم تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوی چې ویل کیږي یو زر درې سوه اویا کاله پخوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی
اوس هم څو اقتصادي خبرونه
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کارونه د وسلوال مخالفینو پر اسکری د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو حق قانون چې د دولت په واک کې هم دی په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د قانون د ویجاړتیا سبب شوی دی بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د شواهد پر اساس کلیری چې د روخام د ډبرو د قانون قرارداجان په خپل سر تر ټاکلي اندازې زیاتې تیږي په غیر قانوني توګه انتقالوي د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په قانون کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به لاسنام سره افشا کړي د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي نو موږ زیاته کړې چې کدا مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ عواید یې چیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزي ازادي رادیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 200 تنو ځوانانو ته کار ورکوي دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکاره ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپېته افغاني او اویا پوله یو یورو شپږ شپېته افغاني او دېرش پوله یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني او دېرش پوله یو سعودي ریال شپاړس افغاني زر ایراني تومان اتلس افغاني او لس پوله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني
اقتصادي خبرونه و دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. دا رخام له ډبرې جوړ شوي میزونه د معرفت لوحی او ګیلاسونه به مو لیدلی وي. په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دی. په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نورو مسلو لپاره زموږ همکار الیاس دایي ریپورت راکوي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشت د ریک په منځ کې د دې شو خنشنو رسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د یغې څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي. بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زنده اخلي. دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مشرانې وسول داخله کې ویوړل بیرته هغه خلک رايلس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه ډیری د پنت د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د روخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ روخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي شوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دار شته اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیف ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ دا چې زړه شوی نشته کې چې د خدای دغه وچ سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري، خو کچیر د ډبرې امنه څنګه سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 80 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه سته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقکوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونه به د قاچاقکوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمند مو د رخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالی داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د دې مخه ونیولې شي او یا د خلک په دې قانې شي چې وروره دا د تا حد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې ما وهه او په مختلفو بهانو خلک دې تمه مجبوره وه چې تاسو په حق و یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې هم داسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود ما درته وایم چې په هېڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به وي. خو د فساد په اړه درته ووایم چې ټولو ته به چیلنج ورکړم چې راد شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضې خلک شته چې هغه دید بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري. حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو داسې اوس د دې جواب نه
کوي. دی زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مای تمام شي.
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړو او هغه راته چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي په لاپ نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو په نظر تونې چې او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلار په لاره ترانزیت تعامل نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځي کوي څو دې سبب نه چې دې شخصي ګټه کار وکړي او دوی دا لار پی دی د پوسټ سره باندې راوړي. نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټې وي دا د مسؤلیت څخه لایي او هر شواهد او هر وړاندیز لري چې څومره چې فساد په اړه باندې دا ډېر جدي اقدام کې دې خاطر باندې کارونه چې تر څو ځان تم خپل ګټه آماده کړي او دغه د منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پدې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډان فرد سره هم نظره دی چې وایي روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د دې هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړې او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ اورو. ورپسې مخکښې ښځې او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشارې سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللې ده.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې مالی بي کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دی ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي، خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې چې ما وختل او هغه د زما د پلاټ تشویق او هغه هم د ارزو درلودله چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې آزادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتم یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړي باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړی، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو ترڅو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون 9 ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون 2 ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د 10 جنگونه د 10 زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کړي او د دوی فامیلونو ته متوجه اوسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسا یواله یا په دالاس یواله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی جوان تا راتلون که تا زیان و رسوی. نوزموک پیشنهادونه داده چه پدی برخه که دولت مستقیم تاثیر لری چه دودی کورانه حمایت کی او دماشومان و دپاره خد جوان زمینه مساعده که پدی چه افغانستان دماشومان و نریوال کنوانسیون منل ایده او دماشومان و حقوق باید بسامت اوگه ماشومان تا رسوی.
دیره منه نه؟ د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي.
مننه تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفې د زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.